رادیو آزادی خواهید شنید. حالا وقت به پایان رسید، به پایان این مجله خبری رسیدیم، اما آغاز یک برنامه یک ساعته که نوری یاسین نوری در آن میزبان شما خواهد بود. آقای نوری سلام و روز بخیر.
بله امید مرزبان، تاسو سلام شه. قدر من اوریدون که پده خبرونه که بیا هم ده هلمند ورسته جگری لحال مخبرو ده هلمند نوی ولسوالی چه دیره شپا وصلوال طالبانو ده معقد وقت لپاره نیولی و بیرت افغان امنیتی زوا کنو نیولی ده ده افغانستان پرده پرزین نور موضوعاتو هم را پورون او مطالب لرو خو لمره خبرونه ده افغانستان او نریدی ده سات پا مهم خبرونو سر پیلو محمد حدیث پردیس ده خبرونه ورندی کوی.
السلام علیکم، ستړی مشی په سر کې هم د څو مهم خبرنو سر ټکی. افغان ځواکونو په هلمند کې د ناوې ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر به نن د قرغزستان پلازمینې بشکک ته ورسیږي، او هغو لیبیایي ملیشو چې امریکا یې ملاتړ کوي دا کړي چې په سرت ښار کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې مهم مرکز نیولی دی. دا هم بشپړ خبرونه. افغان ځواکونو په هلمند کې د ناوې ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې ده. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې افغان ځواکونو تیره شپه د ناوې ولسوالۍ ودانۍ بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې، خو دواړو لوریو ته ډېر تلفات اوښتې دي. پر دې ولسوالۍ له څو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو خپلې حملې شدیدې کړې دي. په دې اړه به وروسته په خپرونه کې په تفصیل سره واورئ. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر به نن پنجشنبه د قرغزستان پلازمینې بشکک ته ورسیږي. د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی اتمر به د قرغزستان له چارواکو سره په دوه اړخیزو سیاسي او امنیتي مسایلو خبرې وکړي. پرون د افغانستان د ملي امنیت مشاور حنیف اتمر په دوشنبه کې وو. د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی اتمر په دې سفر کې د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان سربیره د دې هیواد د ملي امنیت د شورا له سکرتر او همدارنګه د کورنیو چارو او د ملي امنیت د چارو له وزیرانو سره کتلي دي. ښاغلی غورزنګ تاجکستان ته تا د افغانستان د ملي امنیت د سلاحکار د سفر د هدفونو په اړه وویل:
د تاجکستان سره د افغانستان د مرز یا کلي په اوږدو کې د مشترکې همغږۍ رامنځته کول، د سازمان شویو جرمونو څخه د مخنیوي په لارو چارو او د اقتصادي توسعې او همکاریو په ارتباط باندې خبرې اترې دي.
غورزنګ د غراز ویل چې د سیمې هیوادونو ته د ملي امنیت د سلاحکار د سفرونو د دې لړۍ هدف د ترهګرۍ پر ضد د یوې سیمه ییزې شمارې منځته کول دي چې تر اوسه پورې نهو هیوادونو د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د استرالیا د دفاع وزیر ماری سپین وایي 200 تنه پوځیان به چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې مرسته کوي له 2014 کال وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. نوموړي دا خبره پرون په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په لیدنه کې کړې ده. له ارګ څخه یو خبره شوې خبر پاڼه د استرالیا د دفاع وزیر له خولې زیاتوي چې هیواد به د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې تر 2020 کال پورې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل او تجهیز لپاره خپل مالی مرستو ته دوام ورکړي. ارګوی ولسمشر اشرف غنی په امنیتي سکتور په ځانګړي ډول د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو کې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره د استرالیا دفاع وزیر څخه د همکارۍ غوښتنه کړې، او هغې هم ډاډ ورکړی چې په دې اړه به له افغان لوري سره د خپل هیواد د تجربو د شریکولو په هدف یو عملي پلان ترتیب کړي. خبر د پکتیا ولایت چارواکي وایي په جانوخیل ولسوالۍ کې د پرتو امنیتي ځواکونو د مرستې لپاره اضافي سرتیري استولې دي. د پکتیا ولایت مطبوعاتي مسول نقیب احمد اتل پرون ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان دغه ولسوالۍ د مرکز له 2 کیلومتري څخه په شا تمبول شوي، خو لا هم په سیمه کې جګړه روانه ده.
اوس هم په دغه سیمه کې جګړه روانه ده، او د مرکز نه تازه مسکر ته تللي دي، سرتیري رسیدلې دي، او مخکې مخالفین تقریبا د ولسوالۍ 2 کیلومتر کې وو. زه غږی نه په شاتم بول شو، او د غرونو هغه څوک چې کوم دي سرونه غیت په شاتک ته مجبور کړی.
د چانخیل ولسوالۍ د پکتیا په ختیځ کې په غرنۍ سیمه کې پراته ولسوالۍ ده چې له څو ورځو راهیسې پکې د میشتو افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ سختې جګړې روانې دي. نقیب احمد اتل وویل چې په سیمه کې په وروستیو جګړو کې 10 وسلوال طالبان وژل شوي دي. نوموړي حکومتي لوري ته د 2 پولیسو د وژل کېدو او د ملي اردو د یو سرتیري ټپي کېدل تایید کړل. هغه همدارنګه وویل چې وسلوالو طالبانو پر هغه سړک چې چانخیل ولسوالۍ ته ځي د 2 کیلو 2 کیلو په واټن ماینونه یې خیا ولدې کابلای دی ولسوالۍ ته لاسرسی ستونزمن کړی، خو ښاغلی اتل دارت کړی چې ګوندې د غلط امنیتي ځواکونه د محاصرې په حال کې دي. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. هغو لیبیایي ملیشو چې د امریکا متحده ایالات ملاتړ کوي ادا کړی چې په سرت ښار کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې مهم مرکز نیولی دی. د لیبیا حکومت ته د وفاداره دې ځواکونو ویاند رویدا ایسی د چهارشنبې په ورځ ویلي، ځواکونو یې همدارنګه په سرت ښار کې د ابن سینا روغتون او د پوهنتون ودانۍ هم نیولې ده. خو راپورونه وایي چې د اسلامي دولت د ډلې وسلوالو لا هم د سرت ښار د استوګنې په سیمو او د سمندر پر غاړ کورونو کې خپلې مورچلې ساتلې دي. تر دې مخکې د چهارشنبې د ورځې په سهار د لیبیایي ځواکونو ویلي و یو جیټ الوتکه یې په سرت ښار کې غورځولې ده. ایسا وایي د دې الوتکې د نسکورېدو دلیل او د سپرو برخلیک یې نه دی معلوم. د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې سره یو تړلي خبري اژانس ویلي دا جیټ الوتکه دوی راغورځولې او پیلوټ یې هم وژلی دی. د سرت ښار له 2015 کال د فبروري د میاشتې راهیسې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې په کنټرول کې دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین حکومت تورن کړی چې د سولې پر ځای د ویرې خپرولو لارې خپره کړې ده. نوموړی خبرداری ورکړی چې مسکو به د کریمیا د ټاپو وزمې د امنیت د خوندي کولو لپاره جدي اقدامات وکړي. پوتین پرون په مسکو کې د ارمنستان له ولسمشر ژیسر کیسیان سره په یوه ګډه خبري کانفرانس کې وویل دا وایي دا یو ډېره خطرناکه لوبه ده. دا بیخي واضح ده چې موږ به د تاسیساتو او اتباعو د امنیت د خوندي کولو لپاره هر څه ترسره کړو. موږ به نور امنیتي اقدامات هم وکړو او هغه به هم جدي اضافي اقدامات وي. پوتین دا څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې د روسیې د فدرالي امنیت ادارې وویل د روسیې د امنیتي ځواکونو دوه تنه په کریمیا کې په دوو جلا پیښو کې وژل شوي دي. دوی دا پیښې په کریمیا کې د خرابکارانو د موندلو لپاره د اوکراین د حکومت ناکامې هڅې بللې دي. د روسیې د فدرالي امنیت ادارې ویلي هغه ترهګر بریدونه چې مهم بنسټونه په نښه کړي د اوکراین د دفاع وزارت د دفاعي استخباراتي ادارې لخوا رهبري شوي دي. د اوکراین ولسمشر پیټرو یوشنکو د روسیې تورونه خیالي او د اوکراین خلاف د نورو پوځي ګواښونو لپاره بهانه بللې ده. د اوکراین د دفاع وزارت ویلي د روسیې د فدرالي امنیت د ادارې تورونه د دې هیواد لخوا د شوې تیري لپاره د توجیه د لټولو هڅه ده او غواړي کریمیا ته چې په 2014 میلادي کال کې روسیې د خپل هیواد برخه اعلان کړه په دې پلمه پوځي کنډکونه واستوي. او وروستی خبر، روسیه وایي ځواکونه به د سوریې د جګړې ځپلي ښار حلب په شاوخوا کې د ورځې د درې ساعتونو لپاره جګړه دروي څو دې ښار ته د بشري مرستو رسولو ته لار هواره شي. د روسیې د دفاع وزارت یو لوړپوړي چارواکي سرګی روتسکیو وایي د هوایي بمبارۍ او توپخانې په شمول به دوی خپل ټول پوځي اقدامات په سیمه ییز وخت له 10 بجو د ماسپښین تر 1 بجې پورې ودروي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر سټیفن اوبراین وایي لږ تر لږه په جګړه کې 8 ساعته ځنډ پکار دی څو مرستې په لارو کې بارش او خارته ورسول شي. همدارنګه لارې او مرستندوی کارکونکي باید بیرته له خراب ووزي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی د حلب خارته د بشري مرستو د رسولو په هدف چې ورته حیاتي اړتیا ده په جګړه کې د هر ډول وقفې هرکلی کوي، خو دا وقفه باید ټولې غاړې مراد کړي. روسیه وروسته له هغې دا اعلان وکړ چې ملګرو ملتونو حلب ته د اوبو رسولو او د غلطه د برېښنا د شبکې د ترمیم لپاره په سمدستي توګه په جګړه کې د وقفې غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتونو په وینا د 2 میلیونو په شاوخوا کې خلک په حلب کې له حیاتي اکمالاتو پرته یې سار پاتې دي. خبرونه همدومره ول، له ملتیا مو مننه کوم.
له محمد حدیث پردیس نه هم په مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. خو بیا غواړی د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو هم د ازادي رادیو ټکی اور کې ازادي رادیو ټکی کم د خبرونه پاتې برخه چې زنوری اسنوری د خپل همکار تخنیکی همکار قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. او ری چې د هلمند نوی ولسوالۍ چې تیر شپه وسلوالو طالبانو لاندې کړی او بیرته افغان ځواکونه نیولې ده.
د ولسوالۍ په اطرافو کې جګړه روانه ده، اما هغه جګړه چې د ولسوالۍ پر مرکز باندې تیر شپه 2 ساعتونه روانه او پای ته رسېدلې ده، او ولسوالۍ کې د تازه سرتیرو او لوړپوړو چارواکو د رسېدو خبر ورکړل شوی دی.
د هلمند نور سیمو او مرکز لشکرګاه ته نږدې جګړو هم چارواکي او هم د دې ولایت اوسیدونکي ډېر اندېښمن کړي دي.
ډېرې سیمې تر تهدید لاندې دي. د لشکرګاه شاته په نږدې کې څو نیمه پرې چې جګړه روانه ده.
یو هم د لشکرګاه ته نږدې د نادلی د چا انجیر سیمه ده چې زموږ خبریال د جګړې حال نږدې کتلی. افغانستان کې د ناتو یو لوړ پوړی امریکایي قومندان بیا د دولت د یوې بلې وسلوالې مخالفې ډلې د داعش په وړاندې د افغانستان په ختیځ کې د بریا خبر ورکوي او وایي چې دې ډلې ته سخت ګوزار رسېدلی. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې 219 پروګرامونه درته خپروو. جون پښيبو کې دازل د کچکول په اړه خبرې شوی او د اساسي او بشري حقوقو او نیوز پروګرام هم هېروي. د هلمند جګړو ته مخه کوو. د هغه ولایت په دې وروستیو کې د سختو جګړو شاهد دی. د هلمند په څو سیمو کې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو حملو ته زور ورکړی او هم د ناوې ولسوالۍ و چې تېره شپه د لنډې مودې لپاره وسلوالو طالبانو لاندې کړه خو بیرته افغان ځواکونو ونیوله. له لشکرګاه د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی همدا شېبه سره د ټلیفون په لیکه دی. دایی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. مخکې نیم ساعت مخکې مو د هلمند د ناوې ولسوالۍ په اړه او د غره ځینو نورو جګړو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړل. تېره شپه ولسوالۍ د لنډې مودې لپاره وسلوالو طالبانو نیولې وه، بیرته افغان ځواکونو ونیوله. اوس وضعیت څه ډول دی؟ بیا خو به ولسوالۍ سقوط نه وي کړی د ولسوالۍ ودانۍ
نوري صاحب؟ نه، خیر، هغه سقوط چې تېره شپه رامنځته شوی هغه لکه تاسو یادونه وکړه، بیرته افغان ځواکونو د قومندانۍ د ودانۍ د تر څنګ د ولسوالۍ ودانۍ نیولې، بازار یې نیولی دی او د ولسوالۍ په اطرافو کې په نږدو کلو کې چې موږ کوم خبره ترلاسه کړې دي اوس هم خال خال ډزې کېږي او وسلوال د هغه ځواکونو په وړاندې مقاومت کوي چې غواړي د ولسوالۍ په اطرافو کلو کې د وسلوالو په ضد د نسبي چارنیز عملیات پیل کړي. خو د ناوې ولسوال اکا محمد تکړه ازادي راډیو ته وویل چې لوړ پوړي چارواکي ولسوالۍ ته ورسېدلي دي چې د دې جملې د دفاع وزارت د لوی درسیز مرستیال مراد علي مراد، د کورنیو چارو د وزارت ارشد مین، د غرنګ د هلمند والی او ځینې نور د ملي امنیت چارواکي ورسېدلي دي او اوس دوی پر دې بحث کوي چې څنګه د چټکو عملیات لپاره پروګرام جوړ کړي څو هغه سیمې چې په تیرو دوو ورځو کې په بېکاره ډول د وسوال لاسته لیدلي دي ډېرې زیاتې سیمې دي، څنګه درته د افغان ځواکونو په لاس واخیستل.
دایي صاحب، په دغه جګړو کې لزمکنیو حملو پرته د افغان حکومت لوري آیا د نړیوالو ځواکونو څخه د هوایي ملاتړ غوښتنه هم شوې او آیا الوتکې جنگي یا هلیکپټرې هم په دغه جګړو کې کارول کیږي؟ مخکې افغان چارواکو ویلي چې دوی تر ډیره د دې له دغو حملو څخه ډډه کوي ځکه چې جګړې په د ګڼمیشتو سیمو کې روانې دي او نه غواړي چې ملکیانو ته تلفات ورسیږي. آیا ډیر زور په ځمکنیو ځواکونو نو دای په ځمکنیو حملو او که په هوایي حملو؟
نو رسېب تیر مازیګر چې د شپې تر ناوخته پرې کنه ویل څالي چې کومه جګړه د نړۍ د ولسوالۍ د امنیت کمانډاني په دانی باندې روانه و، د افغان ځواکونو هلیکوپټر هم د دې جګړې پر فضا باندې راګرځېدل خو د بمبار دقیق خبرې نه ورکول شوی. ول کېږي په جګړه کې ډېره برخه ځمکنیو ځواکونو په خاص ډول ملي پولیسو د نړۍ ولسوالۍ د یو شمېر هغه پوستو پولیسو برخه اخیستې چې په تېرو دوو درو ورځو کې سقوط شولې، دوی تر مرکز راغلي وو او دلته د وسلوالو سره مقاومت وکړ. ولې د بهرنیو ځواکونو د هوایي ځواکونو د ملاتړ په مسله کې دلته د هلمند چارواکي هر وخت وایي چې دوی اړتیا پیدا کړي نو د هغوی نه یوازې د هوا په برخه کې چې د هوایي ځواک مرسته ورسره وکړي کله کله غوښتنه کوي خو دوی وایي چې دا معمول نه دي، دا چې غیر مترکبه کله چې دوی په ډېر بد شرایط کې راځي نو د هغو نه کومک غواړي. اما د تېرې شپې د ناوې په جګړه کې ویل کېږي چې بهرنیو ځواکونو د هوا د لارې یا د مځکې د لارې کومه مرسته نه ده کړې، دا جګړه یوازې هلته ملي پولیسو پر مخ وړې ده.
افغان ځواکونه وایي هلته کافي ځواکونه لري او دغه راز نوي ځواکونه هم هلته استولي دي. آیا د جګړې حالت چې تاسو له نږدې ګورئ د جګړې کوم لوری برلاسی دی؟ افغان لوری او که د وسلوالو طالبانو ویل کېږي چې افغان وسلوالو طالبانو لوری هم یوه ډېرې روزل شوې د کماندو په شکل باندې یوه قطعه په هلمند کې په دغو جګړو کې بوخته ده.
نوری صاحب وسلوالو طالبان دا کټه د سری کټې په نامه ډېره مشهوره ده، اما یوازې د هلمند په شمالي ولسوالۍ کې چې جګړه اته میاشتې وړاندې په نسبي ډول پای ته رسېدلې ده، ځکه اکثر سیمې وسلوال نیولې دي، په هغو کې برخه اخیستې ده. او ویل کېږي د خانشین ولسوالۍ په درې ځله سکوت کې هم دوی برخه درلودله چې دا په تېره اونۍ کې دا ولسوالۍ بېرته افغان ځواکونه ونیوله. مګر په هلمند کې رښتیا هم کافي سرتېري شته، نور اضافي سرتېري هم تېره ورځ د ملي اردو د ډېرو غټو غټو تیارو په واسطه لشکرګاه ته رانقل شول. تېره ورځ چانجیر ته تللی وم، هلته هم سړی چې ګوري هره خوا ټانګونه، هره خوا په ځواکونه، هره خوا ډزې، اما دا چې سیمې ګرمېشتې دي او وسلوال په هغه سیمو چې ننوځي ډېر زیات مینونه کوي، نو له دې امله د افغان ځواکونو پرمختګ اسانه نه دی او دا به نور هم وخت ونیسي، ځکه دوی مجبور دي چې د هر ګام پرمختګ سره یو ځای مځکې هم د مینونو پاک کړي. خو موږ د ملي اردو ځینو سرچینو په د جنګ په لومړۍ کرښه کې وویل چې دوی دغه جګړه بې له دقیقو هوایي مرستو او بمبارونو اسانه نشي ګټلی، ځکه وسلوال د کورونو په منځ کې پټیږي او یا په ځینو داسې کروندو کې چې هغه د دوی د پورته کېدلو گنجایش لري ځانونه پټوي چې د یواز داوا د لارې کېدلی شي چې د دوی هویت په ډاګه شي، معلوم شي او ښکار شي.
دای صاحب د هلمند جګړې خو ډېرې اوږدې شولې، سیمې هم لاس په لاس ګرځي، ګټونکي هم تر اوسه معلوم نه دی، یو لوری ګټونکي خو بایلونکي معلوم دی او هغه ملکي وګړي دي. د هلمند له جګړو څخه په سلګونو کورنۍ بې ځایه شوي، امن ځایونو ته امن ځای هم یوازې مرکز لشکرګاه دی او لارې هم ټولې بندې دي. دغو بې ځایه شوو له جګړه ځپلو ته تر اوسه لازمې مرستې رسېدلې دي؟
نو ریسر تر اوسه پرې چې کوم معلومات مو ته دولتي چارواکو را کړی دي نه خیر مرسته نه دي شوي د حکومت له لوري، اما ویل کېږي تر درو ورځو پورې ځینې کورنۍ راجستر شوي دي. د هغوی د سروې پروګرام لا هم د مرستندوی ادارو چې ایم سي آر دی یا پودن یا داپا یا ځینې نورې دي، د هغوی لخوا د دوی د سروې بهیر روان دی. د هلمند والي وړاندې عمر ځواک د بې ځایه کورنۍ لپاره د مرستو آمادګي ښودلې ده. رسنۍ ته ویلي دي چې دوی تقریبا د 800 کورنۍ په شاوخوا کې اوس مرستې په ګرامونو کې لري او د نورو مرستندوی ادارو څخه هم د مرستو غوښتنه کړې ده چې هغوی وعده ورسره کړې ده. اما دغه اوس زه ستاسو سره خبرې کوم د یو شخصي تجار په واسطه چې هارون پوپل نومېږي، سلګونو کورنۍ ته په خپل شخصي مصرف باندې چې په خاص ډول د نادلي او د چانجر نه بې ځایه شوي دي د مرستو لړۍ پیل شوې ده. ویل کېږي دغه سلګونو کورنۍ ته اوس خوراکي او غیر خوراکي توکي د دې تجار په مرسته ویشل کېږي.
د جګړې د ټپیانو په ارتباط کوي، آیا په لشکرګاه او شاوخوا سیمو کې کلینیکونه، روغتیایي مرکزونه شته چې سمدستي د ټپیانو درملنه وکړي که هغه ملکیان دي یا د افغان ځواکونو لورې دی؟
نوري صاحب په لشکرګاه کې د بوستنوم دولتي روغتون چې ان ایس ایف یا د سرحد ډاکټران یې ملاتړ کوي او د هغه مالي تمویل کوي دا فعال دی. اما د جنو راپورونو له مخې چې دقیق ورته خلکو را کړي دي، په ډېرو سیمو کې هغه ټپیان چې سرسري دي یا شدید دي د لارو د بندش له امله، په سیمو کې د روانو جنګونو له امله او په کلیو کې د کرلسو مینونو له امله نشي کولی چې روغتونونو ته پر وخت ځان ورسوي. چې زه یو څه بېلګه د چانجیر یادوم، موږ ته د نادلي د ټولنیز شورا هغه وکیل چې د چانجیر له سیمه مرکز شوی دی وویل چې د یوولسو په شاوخوا کې ملکي کسان چې د هوانونو یا مړو مرمیو یا راکټ بریدونو له امله ټپیان شوي دي، اوس هم په خپلو کورونو کې په خپل شخصي ډول تداوي یا هغه خپل کلوري کې عنعنوي تداوي چې په هغو وخته دي او تر اوسه نه دي توانېدلي چې راووځي او ځان روغتونونو ته ورسوي. دا مشکل شته، هم هغه سیمې چې ښارونو ته نږدې دي، د هغو سیمو ټپیان عملا په خاص ډول د افغان پوځ ټپیان دلته د لشکرګاه چارې مرکزي روغتون ته مجبور کله کله چې د دوی د امبولانسونو په واسطه رانقل کېږي.
تاسو چې د هلمند جګړې ډېر دقیق له نږدې څارئ، د هلمند اوسیدونکو هغه مهمه غوښتنه، اساسي غوښتنه څه ده په دغسې یو حالت کې؟
د نوري صاحب، د خلکو غوښتنه امن دی. د هلمند خلک غواړي چې جګړه یو طرفه شي، یا د حکومت سیمې وسلوالو ته پرېږدي چې جګړې ختمې شي، یا وسلوالو تر حاکمیت لاندې دوی په هر ګونه شرایطو کې ژوند وکړي، او یا د حکومت چټک غبرګون وکړي او هغه سیمې چې دوی غواړي د وسلوالو درته ونیسي ژر دې ونیسي او امن دي کړي. ډېر هغه کورنۍ چې لشکرګاه او ځینو نورو سیمو ته راکډه شوي دي، د رسنیو سره په خبرو کې شکایت لومړی دا خبره کوي چې موږ غواړو درته خپل کور، خپل کلي او خپل باغونو ته ولاړ شو. که دا د طالبانو تر حکم رانې لاندې کېږي او که دا د حکومت، په هر ډول چې کېږي جګړه باید یو طرفه شي او د دې اوږدې جګړې مخه باید ونیول شي.
او د جګړې یو طرفه کول خو هم ډیر ګران دی. هلمند هغه ولایت دی چې تقریبا له 1400 کلو راهیسې پکې جګړې روانې دي، او پکې حتی نړیوال ځواکونه، په زرګونو ځواکونه چې هلته دیره و هم ونه شو کولای چې دا ولایت امن کړي. په هر صورت دایي صاحب، کور مو ودان، له تاسو چې د هلمند د جګړو په اړه اوریدونکو ته وروستي معلومات ورکوي، د چا انجیر د جګړو له حاله مو هم په دې پرون یو تفصیلی راپور راستولی و، د دغه جګړې مختلفو اړخونو ته مهم کتنه کړې، بیا به هم د راپور اوریدونکو ته واورو. خو بیا هم د هلمند په جګړو کې تمکیګو، د هلمند نور سیمو او مرکز لشکرګاه ته نږدې جګړو هم چارواکي او هم د دې ولایت اوسیدونکي ډیر اندېښمن کړي دي. ورسې راپورونه وایي چې لشکرګاه ته څیرمه په چا انجیر کې د جګړو سربیره وسلوالو، لکه څنګه چې زموږ خبریال وویل، د ناوې ولسوالۍ ودانۍ هم تېره شپه د موقت وخت لپاره نیولې وه، او هلته شاوخوا جګړې روانې دي. جګړو حتی د هلمند مرکز لشکرګاه ته هم جګړې ورنږدې شوې دي. په دې اړه اجمل اند د هلمند د یو شمېر سیمه ییزو چارواکو سره غږېدلی او د دوی څرګندونې به په دې راپور کې واورو.
راپورونه وایي طالبانو د لخکرګاه ښار په څیر مسیمو کې بریدونو ته زور ورکړی او د ښار ته تللې لویې لارې تړلې. د هلمند د ولایتي شورا رئیس کریم اتل اسوسییټډ پریس خبري اژان سویلی، له څو نیو سختو جګړو وروسته طالبانو د لخکرګاه ښار په بشپړه توګه محاصره کړی. د هلمند ولایتي شورا بل غړی او د دې شورا د امنیت د برخې مسول شیر احمد شاکر هم ازادي رادیو ته د چهارشنبه په ماښام وویل، سره له دې چې اضافي افغان ځواکونه سیمې ته رسیدلي خو طالبانو د لخکرګاه پر ښار کړی راتنګ کړی. ښاغلی شاکر وویل دا مهال لخکرګاه ښار په محاصره کې دی او په ښار کې د خوراکي موادو د کمیدو اندېښنې زیاتې کړي.
ډېرې سیمې تر تعدید لاندې دي. د لشکرګاه ښار ته په نږدې کې څو ملي کې جګړه روانه ده، او لویه لار چې کندهار ته ځي د افغانستان د نورو ولایاتو سره نښلي. متاسفانه هغه لاره د ترافیکو پر مخ باندې بنده ده، ولسونه سخت په مشکلاتو کې دي. دا اوس هم هر دې کې هر لحظه دلته د خوراکي موادو بیې لوړېږي.
ښاغلی شاکر چې د چانجیر په سیمه کې د جګړې لومړۍ کرښې ته ورغلی و، ازادي راډیو ته وویل دغلته طالبانو ګڼې سیمې په ماینونو پوښلي چې د دولتي ځواکونو د پرمختګ مخه ونیسي. د نادلی پر چالنجر سربیره د هلمند د والی ویاند عمر سواک په مارجی او د ناوی ولسوالۍ په ځینو سیمو کې هم پر دولتي پوستو د طالبانو بریدونه تایید کړل.
وسور مخالفین نور به هلمند په جلسه په هوډه بریدې وکړې دي، خو د دې لپاره چې دغه د عملیات هم پیل شوې دي، جنشتره په چالنجر کې خو دغه حملات تر ډیره بریدې پورې د فشوې دي. وسور مخالفین نه دنه زندای کې نه مقامت کوي، خو د دوی د مقاومت مخنیوي لپاره مش پر قوت شتره هغه کماندو زربتی او نور زرها او نور قوتونه رسیدلې دي چې هغه ساحه کنټرول کړی ده، او نور ساحو کې چې مشکلات شتري لوړ پولي مسولین د مرکز را رسیدلې دي. هغه ان شاء الله په ډیر ځل وخت کې تاسو معلومه شي چې دا وضعیت تر ټول تر خپل کنټرول لاندې او هغه ساحو کې چکر شي شوی، هغه ساحه به په بشپړ توګه یا فن امنیتي ځواکونه تر ولکه لاندې راځي، دا مشکل به په بشپړ توګه راځي.
دا ناوی پاړه په ورکل شو ریپورتونو کې ویل شوی چې دغلته د ولسوالۍ د ودانۍ او امنیې قومندانۍ شاوخوا تیر مسخوتن د حکومتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمن سخت جګړې روانې وي. په ځین ریپورتونو کې ویل شوی چې طالبانو د ناوی ولسوالۍ ودانۍ نیولې، خو د هلمند د والی ویان دا ریپورتونه تایید نه کړل.
مخکې مو د ناوی ولسوالۍ په اړه واورېدل چې تېر شپه د موقت وخت لپاره وسلوالو طالبانو لاندې کړې وه، خو بیرته افغان ځواکونو نیولې د ولسوالۍ شاوخوا جګړې روانې دي. د هلمند د جګړې یو بل ډګر هم د چا انجیر سیمه ده. د نادلي ولسوالۍ چا انجیر سیمه د شرګاته نږدې پرته ده. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی چا انجیر ته ورغلی او د جګړې په اړه یو تفصیلی راپور راستولی و.
چانجیر د نادلی ولسوالی په دې سیمه کې د افغان ځواکونو او سوالو ترمن جګړه دیوال په دیوال او کور په کور ادامه لري. دلته می سرتیری وای په عادي ورځ یا شپه هم په لسګونه زره مرمۍ ویشتل کیږي، خو د تلفاتو درک نه لګیږي. که څوم کماندو ځواکونو د چانجیر د جنوبی کلی د بازار پر پوسټه د وسلوالو بیرغ راښکته کړی دی، خو هغه پوسټه اوس د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ د جګړې په میدان کې پاتې ده. دلته ټول فضا ډزو او سړکونه د افغان ځواکونو هموی او ضربتي ټنګونو نیولې ده. سیمه کې د وسلوالو د ښکاری توپکوالو د موجودیت له امله موږ ته د 1 کیلومتر په فاصله د پښو د تګ اجازه را نه کول سوه. سره له دې چې د افغان ځواکونو د تیرکش څخه لیدل کیږي، خو ما ته زما د هغه کور او باغ ته د تللو اجازه را نه کول سوه چې څو ورځې وړاندې ترې د سخت جګړې په خاطر وتلي وو. سرتیر وای ماینونه ډیر کرل سوي دي او وسلوال د ترکشونو په مټ د افغان ځواکونو د پرمختګ مخه نیسي. کله سم په وسنګر بدل سوي دي، د دواړو طرفونو څخه یو پر بل پریمانه ډز کیږي، ځکه خو سرتیر په خپل منځ کې خبرې نه اوري. هر څوک نامي دي چې د وسلوالو لور ته شاجور خالی کړ. ندلی ولسوالی د سیمه د تیری ونی په چهار شنبه د وی خونړی جګری ورسته د وسلوالو طالبان لاسته ولیدله. تر سکوت څو ورځې ورسته ګنډش میر کماندو او ځنګړي ځواکونه عملیاتو ته ولاړل، خو زه ګورم چې په دې کلی کې معلوم پرمختګ نه دی سوی. د ملي اردو و سرتیری د نوم نشو دلو په شرط ازادي راډیو ته وویل لس ورځې کیږي چې د چانجیر په جګړه بوخت دی. د ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې سیمه د وسلوالو د ماتې خبر ورکړ.
لاس راځي کیږي ورنو دلته موږ راغلي یو کمانډو ځواکون کیو اردو دارا سره دسی پولیس دی را سره طالبان راوتی دي. دا د هلمند د چنجیر سیمه ده، په دې کې طالبانو ډیر پر ورانۍ شروع کړی ده. موږ راغلي د په مخامخ باندې ولاړ یو چې وطن دفاع کوو، خو پر څنګ د ملکیانو موږ کمانډویان رونه ولاړ دي اردو دي. انشاءالله ماتم ورکړی دا ډیرم پر شابه ولیدی.
خود ملي اردو د دې سرتیری خبرې دلته د موجود وضعیت سره سر نخوري. د نادلی د دې سیمې څخه که څه هم سلګونه کورنۍ وتلي دي، خو د خالي کورونو څخه د جنگ دواړې غاړې د سنګرونو استفاده کوي. کلي ته لس ورځې کیږي چې دا بیاری اوبه نه دي رسېدلي او اکثره کښتونه درختي او کروندې په مړاوي حالت کې تر سترګو کیږي. په چانجیر کې په داسې حال کې افغان ځواکونو د پام وړ پرمختګ نه دی کړی چې مسؤولین یې څو ورځې وړاندې په نادالي او چانجیر کې د پراخه چرنیزو عملیاتو د پیل خبر ورکړ. د هلمند والي ویند عمر ځواک د نادالي په چانجیر کې جګړه تاییدوي. ځواک وایي هغه سرتیري چې د عملیاتو دپاره تللي دي د دې توان لري چې د وسلوالو حرکتونه له منځه یوسي. د چانجیر د سیمې په دې روانه جګړه کې د ملکی کسانو په شمول د جنگ د شکیلو غاړو د تلفاتو په اړه دقیق او رسمي معلومات نسته، خو د جنگ په لومړۍ کرښه کې د ملي اردو یو سرتیری د نوم نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل په تیرو 3 ورځو کې د ملي اردو 9 سرتیری د وسلوالو د ښکاری توپکونو په واسطه ټپیان سوي دي. دوول وسلواله ته هم دمځکی او هوایی بریدونو لامل درنه مرګ جوړ لا وشته ده. د نادلی د ټولنیز شورا یو وکیل د نوم نشو دلو په شرط ازادي رډ تول تر اوسه یو لس ملکی کسان د چنجر د جګړې په سړو مرمیو ټپین سوی دي چې اکثره روغتونونو تر سوال سوی دي. د نادلی د دې ګرمیش تسیمی په زړه کې کور په کور د روانې جګړې ګټل به د کرل سو ماینونو شنو کښتونو او پیچلې اراضۍ له مخې هیچا ته ژر او بې له زیانه اسانه نه وي. محمد ریاست صاحب د ازادي راډیو
د هلمند د نادلی د چانجیر د سیمې د جګړو په اړه مو د ازادي راډیو تفصیلي د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي تفصیلي راپور اورید. د هلمند پراخو جګړو یو بیلګه ده. د ازادي راډیو خبریال مو شیبه په شیبه د هلمند جګړو له وروستي حاله خبروي. خبرونه دوه نیمه ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو. دغه راز د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفینو د یوې بلې ډلې د داعش په وړاندې د وروستیو بریاوو په باب د افغانستان په افغانستان کې د ناتو د لوړ پوړي امریکایي قمندان د وروستیو څرګندونو له حاله مو هم خبره وخو. اوس بیا هم محمد عادیس پر دې سوار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
افغان ځواکونو په هلمند کې د ناوې ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې ده. دغه ولسوالۍ تېره شپه د موقت ډول لپاره طالبانو نیولې وه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر به نن د قرغیزستان پلازمېنې بشکک ته ورسیږي. پرون د افغانستان د ملي امنیت مشاور حنیف اتمر د تاجکستان په پلازمېنې دوشنبه کې و. د استرالیا دفاع وزیر وایي 200 تنه پوځیان به چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې مرسته کوي له 2014 کال وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. د پکتیا چارواکي وایي په جانخیلو ولسوالیو کې د پرتو امنیتي ځواکونو د مرستو لپاره اضافي سرتیري استولې دي. د پکتیا د ولایت مطبوعاتي مسول نقیب احمد اتل وایي چې وسلوال طالبان دغه ولسوالۍ د مرکز له 100 کیلومتر څخه په شا تمبول شوي خو لا هم په سیمه کې جګړه روانه ده. هغو لیبیایي ملیشو چې امریکایي ملاتړ کوي دا کړي چې په سرت ښار کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې مهم مرکز نیولی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین حکومت تورن کړی چې د سولې پر ځای د ویرې خپرولو لاره خپله کړې ده. او روسیه وایي ځواکونه به د سوریې د جګړه ځپلي ښار حلب په شاوخوا کې د ورځې د 3 ساعتونو لپاره جګړه دروي څو دې ښار ته د بشري مرستو د رسولو لپاره لار هواره شي.
له محمد حدیث پردیسنه مننه چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واورول. که غواړئ بشپړ خبرونه ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی انکم. دغه راز ازادي راډیو خبرونه هم د انټرنیټ لاري صافي او واضح اوریدلی شئ. په انټرنیټ کې د افغانستان سیمې په اړه نور مطالب هم لوستلی او کتلی شئ. ویډیوګانې هم شته او دغه راز عکسونه هم. وړاندې په خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. دا سندره به مو ډیر اوریدلی وي. کچکول او ملنګ دا هغه موضوع ده چې د ژوند په شیبو کې اونیز پروګرام جوړوونکي دا ځل په خپل دې لړۍ کې انڅېړلې ده. د اساسي او بشري حقونو بل اونیز پروګرام هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو. خو له دې مخکې بیا هم د افغانستان پر امنیتي وضعیت کې تمکیږو. په افغانستان کې د ناتو لوړ پوړی امریکایي قمندان وایي د امریکایي ځواکونو په ملاتړ د افغانستان په ختیځ کې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد عملیاتو کې دې ډلې درانه ګزارونه خوړلي دي. جنرال جان نیکلسن پرون وویل په تېرو دوو اونیو کې د داعش شاوخوا 300 وسلوال د افغانستان په ختیځ کې وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت چارواکي هم وایي چې د داعش پر ضد عملیاتو کې امریکایي ځواکونه ښه همکاري کړې او په کوټ هس کمینه او اچین کې دا ډله ځپلې ده. تفصیل د اجمل ان پر راپور کې.
جنرال جان نیکلسن وایي د ننګرهار په ختیځ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد عملیاتو کې د امریکایي سرتیرو ونډه د امریکا د هغه عملیاتو برخه ده چې غواړي د داعش وړتیاوې وځپي، هغه که په عراق او سوریه کې وي او که په افغانستان کې. ویل کېږي چې دا ډله د ننګرهار په درې څلورو ولسوالیو کې نفوذ لري او څو اونۍ مخکې په کابل کې پر یو سوله ییز لاریون د هغه بریدونو مسؤلیت هم پر غاړه واخیست چې درنه مرګ ژوبله یې واړوله. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت کمانډان جنرال جان نیکلسن چې نوې ډیلی ته د هندوستان د پوځي چارواکو سره د خبرو لپاره تللی وایي افغان ځواکونو د امریکایي ځواکونو په ملاتړ د داعش پر ضد د ننګرهار په څو سیمو کې بریالي عملیات کړي. رویټرز خبري اژانس ته جنرال نیکلسن له خولې وایي په دې عملیاتو کې په سیمه کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې مشران او تر 300 پورې وسلوال وژل شوي. نوموړي وویل دا ستونزمنه ده چې د دې ډلې د مرګ ژوبلې دقیقه شمېره وښودل شي، خو لږ تر لږه د دې ډلې 25% برخې ته مرګ ژوبله اوښتي او دا د دوی لپاره دروند ګزار دی. د ننګرهار ولایت چارواکي هم په دې ولایت کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې ته د درنو تلفاتو د وښتو خبره کوي. دا ننګرهار د والی ویاند عطا الله خوګیانی ازادي رادیو ته وویل چې په وروستیو عملیاتو کې د کوټ ولسوالۍ کې د داعش مرکزونه له منځه وړل شوي، په هسکمینه کې هم د دې ډلې پر مرکزونو عملیات شوي او دا مهال د چین په ولسوالۍ کې د داعش پر ضد عملیات دوام لري. د ننګرهار د والی ویاند وویل په دې عملیاتو کې د داعش د وسلوالو پر مرګ ژوبلې سربیره د دې ډلې د روزنې مرکزونه، ارتباطي دستګاوې او نور وسایل هم له منځه وړل شوي. عطا الله خوګیانی په تیرو دوو اونیو کې د داعش وسلوالې ډلې ته د دې عملیاتو په ترڅ کې د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه وویل خاغلی خوګیانی ویل دا ګډ عملیات دي چې امریکایي ځواکونو پکې له افغان ځواکونو سره د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو او د لری واټن وشتونکو توغندیو په برخه کې ښه همکاري کړي. جنرال جان نیکلسن په عملیاتو کې د افغان ځواکونو ستاینه کړې وایي په دې کال کې افغان ملي اردو ته هجومي وسیط خپل کړی او د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پر ضد د 2015 میلادي کال په مقایسه بریالی چلند کوي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شاعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورو ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د افغان معلولینو د حقوقو او مشکلاتو په اړه بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ییز دفتر د معلولین د څانګې مسؤل حبیب الرحمن ملک زاده دی. ملک زاده صاحب، شرغ لست
مننه تاسو ته او تاسو د رادیو د سپو څخه افغانستان ټول ولسته خپل سلامونه وړاندې کوم.
ملک زاده صاحب، کاوریدونکو ته د معلولیت په اړه معلومات ورکړئ چې آیا معلولیت څه ته ویل کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې د افغانستان ولسته معلومات دی چې ډیر شمیر زموږ وطنوال په جګړو کې معلولین شوي دي. معلولیت یا معلولیت لرونکي وګړي هغه کسان دي چې یا په اصطلاح کې هغه کسانو ته ویل کیږي چې د خپل د روغتیایي توانایي یا هم د هغو د کار په کمولیدلو سره چې ونسي کولی او محدودیت ورته راپېښ سي هغه معلولیت. دا معلولیت په د معلولینو یا د معلولیت لرونکو وګړو په قانون کې داسې تعریفېږي چې معلولیت لرونکي وګړي هغه کسانو ته ویل کیږي چې د روغتیایي کمیسون په تشخیص په نتیجه کې د هغوی په جسمي، ذهني، رواني او اختلال منځته راغلی وي او په ټولنه کې د اقتصادي استقلالیت په کمښت راغلی وي. همدارنګه معلولیت لرونکي وګړي نړیوال کنوانسیون لري چې هغه داسې تعریفوي: معلولیت لرونکي وګړي هغه دي چې فزیکي، رواني، فکری یا حسي اوږدمهاله ناتواني ولري چې مشکلاتو سره سم په ټولنه کې د بشپړېدو ګډون څخه مخنیوي وکړي.
ډیره مننه ملک زاده صاحب که اوریدونکو ته د معلولیت د ډولونو په اړه معلومات ورکړي.
معلولیت ډیر ډولونه لکه فزیکی معلولیت ده چې هغه فزیکی معلولیت هغه معلوم دي چې د پخل یا د بدن عضوی قد سوی بلې
مثال په ډول لکه پښه
مثال لکه پښه لاس یا سترګه بل اخره او د بدن یو اوزای قد سوی او بل حسی رواني یا عصبي معلولین دي چې ځینې کسان داسې ده د اعصاب لکه په اعصاب چې مثلا معلولیت لرونکي لري بل ذهني دي چې هغه دا ټول د جینیکي یا د یو د مور نه چې داسې ده تولد سي دا معلولیت لري بل حسي لکه د لیدو مثلا د خبرې نسي کولای هغه دادي بل مراقب معلول ده هغه معلولین دي چې دوه ډوله معلولیت لري مثال په مثال په ټوګه لکه لاس غوسوي او هم زمان سترګي هم لاندوي یا هم غوګونه کانوي او یا هم مثلا پخې غوسوي بیا لاس ورسره غوسوي دا مرکب.
ډیر مننه. په افغانستان کې د معلولیت عوامل څه دي؟
په افغانستان کې عوامل د معلولیت عوامل جنگ ماینونه هغه ماینونه چې فجر سوی نه دي مثلا امس روح پاتې سوی مهمه طبی حوادث دي فقر ده بی احتیاطی ده چې ځینې کسان بی احتیاطی کوي لکه موټرو کې چې هغه ټکرې کوي او بل بی وخت په وخت واکسین نه کول چې ماشومان ته په وخت واکسین نه کوي او بل هم بی وخت واده ده یا مخکې ده د قانوني سن واده کول هغه معلولیت یا عمل چې معلولین براوري.
ډیر مننه. د افغانستان معلولینو ته د افغانستان په قوانینو کې کوم حقوق ورکړل شوی دي؟
د افغانستان معلولینو ته لکه څنګه چې د 35 ماده د قانون اساسي دا غنه چې مثال د نیول سوی دا یو قانون جوړ شوی دی 35 ماده د قانون اساسي دا سوی چې دولت د شهیدانو مفقودینو یا د پاتې کسانو د معلولینو او د مایوبینو چې دغه ځکه یو غلری مایوبین باید وای نه وای د بیا ځواکمنې لپاره په ټولنه کې د هغه د فعال وند اخستنې لپاره اشاره کړي چې د همدغه ماده په اساس یو قانون د معلولینو د امتیازاتو قانون جوړ شوی دی چې هغه قانون څلوېخ ماده لري څلور فصل او څلوېخ ماده دی چې په هغه کې ټول مشکلات مثلا چې باید یو معلولینو ته د هغه سهولتونه برابر سي هغه کلی کل شوی صرف لیکل شوی هغه ملکیږي نه همدا مشکلات دي لکه څنګه چې ځینې ورونه هغه کسان چې درس وایي د تحصیل چې نوناسم آماده ده دوس فل حال ځینې ورونه دي چې سکتوري خصوصي پانتونو کې درسونه وایي نوناسم آماده راغان درسونه ورته ویل دي دا ملکیږي نه همدارنګه د کار مسله ده چې دا یو مشکل دی معلولینو ته دا د وشتمه ماده ده دغه د امتیازاتو د معلولینو امتیازاتو قانون چې درې سلنه په هر اداره کې دا داسې حکم کړی دی چې باید ارته استخدام سی هغه معلولین چې واجد د شرایط وي چې دا هم نه عملی کیږي همدارنګه په صحت مسله کې مشکلات دي د اوس معلولین هر لحظه درد هر لحظه مثلا مریضی ده پس حد بارا که آغو تا کما توجه نده سبه تروس پوری پا طوله نکه مثال ده خبر از منگ او تاسو ده جامعه دست یا ذهنیت لری چه تروس ده مایوب و ده معلول و ده دیو تر منس فرق نسی کوله مثال زینی ورون ارتوهای چه گدان زینی ارتوهای چه شل هم دارنگ بد افکار بد خبری آغو تا استعمالیگی چه ده پخلا پا انسانی مسائلو که مثلا صدمه رسوی ذهنیت تا دغه حیثیت و ابرو تا همدارنگا بل مشکل اساسی مشکل داده چیز منگ هم دغه امتیازات د معلولینو د امتیازات و قانون دغه بخل تبیز لری د کنوانسون د معلولینو سره او یا هم دغه قانون دواره پا تازات کدی پا مثال پروگا او ولسم ماده د همدغه قانون وای چې ځینې معلولین چې فزیکی معلولیت لري لکه مخکمه چې ولري هغه معلولین کولای شي چې معاش واخلي په هر کال کې 15 روپۍ ورکړي چې کال کې 15000 کیږي او په همدغه ماده کې بیا دوام باندې دا وای چې هغه معلولین چې پولیو معلولین دي یعنی د مور نه چې معلولیت مثلا پولیو چې د واکسین داسې نه کړی هغه معلولین حق نه لري چې دا حقوق ترلاسه کړي. ډېره مننه قدر مون اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشري
پوهنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې دا بکرم په لابسای واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو. موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس کړی
فکر چې محکمې له خوا
آزادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدرمن اوریدونکو بیا هم شرغ لست. ملک زاده صاحب د ورستی پښتنې په توګه ستاسو د دې حقوقو د تامین لپاره ترڅو ټول معلولین له خپل حقوق څخه برخمن سي له اړوند ارګانونو څخه مو غوښتنه ده.
لکه څنګه چې ما پښتنه مولې چې دا حقوق راکړ شي ودي په قانون کې، اما موږ ته عمل سيونه دي چې راکړ شي. د دېرسم ماده د امتیازات او قانون، د معلولین امتیازات او قانون دا سی وایي چې د کار ټولنیزو وزارت، د شهیدان او معلولین وزارت باید یو طرز العمل جوړ کړي چې دا قانون ښه تطبیق شي، چې بعد بختنه دا کار نه دی کړی. مثلا په قانون کې مونږ ته کدا حقوق راکړل شوی دي، که مونږ ته همدغه په عملي سي مونږ غوښتنه ادا ده. مونږ به هیڅ ستونزې ونه لرو، دا معلوم به هیڅ ستونزې ونه لري. مثلا په جامعه کې یا په همدغه ټولنه کې مونږ غوښتنه خاص په توګه ادا ده چې وزارت د شهیدانو او معلولینو وزارت موینت د شهیدانو او معلولینو دا په ګډه سره دا طرز العمل دی جوړ کړي چې دا قانون په هر ځای، په هر ټولنه کې، په هر ځای کې عملي سي. نو وخت نه ده.
قدرمن اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک لامو مالسه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نن نه ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم.
د ملنګ کچول په غاړه ګرځاو ما یارا، وخت ما ځګر دې دیدنو نه ټولاو ما. د ملنګ کچول په غاړه ګرځاو ما یارا، وخت ما ځګر دې دیدنو نه ټولاو ما. وخت ما ځګر دې دیدنو نه ټولاو ما.
کچکول یوازې د نشه پسندرو کې د یو سمبول په توګه کارول شوی، بلکې په افغاني ټولنه کې کارونه ډیره مخینه لري او په بیلابیلو معنی سره کارول شوی دی. ځینې وخت فقیران کچکول غاړي ته چوي او په کلیو باندو کې خیر غواړي، خو ځینې نور یې د عرفانیت لپاره یو غوره سمبول ګڼي. موږ نن خبرونه په افغاني ټولنه کې د کچکول ارزښت، تاریخ او جوړښت ته ځانګړې کړې ده. راځي نوریه جبرخیل ته غوښ شو.
د کچکول جوړښت او پیدایښت په اړه ویل کیږي چې دا توک د شمشتۍ د ژوند پورې تړلې ده. دا سی ویل کیږي چې دا حیوان یو کال عمر لري او یو کال وروسته مري. نو د دې پرملا دا کلکه کاسه په اصل کې کچکول ګڼل کیږي، چې ځینې یې ګرد شکل لري او ډیر نور یې اوږد منحنی شکل لري. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد ډاکټر زرغونه زیور وایي چې د کچکول کلمې اصلي جوړښت کچوه خول دی، خو د ګرامري قواعدو په اساس او د کلمې د اسانه لوست لپاره دغه کلمه په کچکول اوښتې ده.
د کچکول کلمه زیاتره د ملنګان سره اړیکه لري. د یو کاسې شکل لري، خو منتها داسې مخروطي شکل دی، یعنی بل ډول نه دی، مخروطي شکل دی. وغې ته یو زنجیر یا یو رسۍ یا زنجیر یا یو شی چې هغه دوه طرف ته اچول کیږي او هغه بیا ملنګان اکثریا په غاړه کې اچوي. وایي کچکول په غاړه کنه داس یو استلام شته نو زیاتره د کچکول کلمه د غاړي سره ارتباط ساتي یعنی هر فقیر کچکول نه ګرځي یوازې هغه ملنګان چې سي روحانيت دغه پکې وي او په خوا زمانو کې دا شی استعمالولو
نو موري وایي چې کچکول د خپل ځانګړي ارزښت لمخي بیلابیلو اشخاصو په بیلابیلو ځایونو کې کارولې او لا هم دا چاره په ډیره کم اندازه موجوده ده
خوانه یو مطلب یو بهلول یو کند یو کچکول بهلول او کند کچکول مطلب دا دی چې هغه دی بهلول په خپل یو ډیر مسكين ملنګ سره او خو د روحانيت په مفهوم باندې دن د سره نور هیڅ شي نو یوازې هم دا یو کچکول به ګرځول نور یعنی د ماديات په هغه کې د نړۍ کې ورسنه لاله
نو موري وایي چې کچکول په ولسی ادبیاتو کې هم اغیز خیندله
کچکول کلمه شدا په ډیر او زمون په ولسی ادب کې زیات دغه ځای مندل دي او خصوصا په لنډه او کې زیات کچکول کلمه استعمالیږي مثلا چې سترګې کچکول کې دیدن واخلو یا مثلا د ملنګې کچکول په غاړه ګرځو دا دغه هغه چې دی لکه زمون په ولسی ادب کې خصوصا په لنډه کې دا بيخي زیات استعمال شوی دي
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهنوال لال پاچا ازمون وایي چې کچکول زمګ د فولکلور مادي توګ ده خو دغه مادي توګ ځانګړي مانوي ارزښت هم رامسته کړي دي
یو هغه کچکول چې ملنګانې په غاړه اچي او هغه روایت داسې کیږي چې یعنی دا ډیر دغه سړی ده حقیر او فقیر سړی ده او هغه خپل یو ارزښت ده البته هغه د پمانند چې دا ګدا ده هغه کچکول چې زموږ په ادبیاتو کې د ګدایي په معنی باندې کارېدلی هغه د یو بشري مینې او خواخوږۍ لپاره کارېدلی دی مثلا د یو چا سره د مینې په خاطر باندې کچکول په غاړه چول شوی دی یعنی زه له هغه انسان سره مینه لرم او زه هغه پسې اوس دغه دی ملنګ یم دا ملنګي له هغې ګدایۍ نه چې یعنی لاړ شي یو چا ته سوال وکړي چې ډوډۍ راوړې خیرات راوړې دا هغه نه دی دغه کچکول دا کچکول چې دی دا د مینې کچکول دی دا کچکول چې دی د هغې ملنګۍ کچکول دی چې د یو چا سره د ډېرې مینې له امله رامنځته شوی دی
د استاد ازمون په خبره چې یو شمېر پوهان په دې نظر دي چې په پښتنو کې کچکول د لومړي ځل لپاره د بنیر د میاجي بابا کورنۍ رواج کړي نوموړی زیاتوي د کچکول په اړه په ادبیاتو کې هم ذکر شوی او تر ډیره د ذوق پورې اړیکه پیدا کوي
خو انسانان یو له بل سره اړیکې لري یو له بل سره تګ راتګ لري کله چې یو څوک یو چیرته چې خوښي هغه یو ځای ته انتقالوي دغه د انتقال په صورت کې بس هغه خپل هم بچ ډیر خلک وکاري او دود سبب ګرځي کچکول زموږ ډیره لرغونی مخینه لري فرهنګ کې چې اوس متاسفانه نشته اوس یې څوک نه کاری بوګانو کچکولو ماټوی وي دا هغه څه دي چې زموږ د خلکو د ذوق یو وسیله وه او دوی به په غاړه اچول دوی به ځان پې خسته کوو نو د کچکول په باب باندې زموږ په ادبیاتو کې چې کوم ذکر راغلی دی هغه د مینې ذکر دی هغه د هغې ملنګۍ ذکر دی چې یوازې یوازې زموږ د مینې اساس جوړوي
ازمون د اجمل خټک د کچکول ناول یادونه هم کوي او وایي چې کچکول ماټیوي او یو شمیر نور مادي توکي د ادبیاتو لپاره خام مواد دي
په ادبیاتو باندې اوس دا د شعر او د نظم او د نثر دپاره خام مواد دي په ادبیاتو کې موږ سرکونه ګورو د اجمل خټک یو ناول دی چې د کچکول په نوم یادیږي همدارنګه په پښتو لنډیو کې موږ د کچکول ډیر زیات کنه اساسات ګورو او په سندرو کې په ولسی سندرو کې د ملنګۍ کچکول په غاړه ګرځوم وخت د مازیګر د دیدن نه ټولوم اکثر د سترګو سره تشبیه شوی دی کنه ما سترګې در پسې ما در پسې لیمه کچکول کړه معنا دا چې ما زه ستا په انتظار وم دا انتظار چاته د مینې ته زه په کچکول کې تانه دیدن غواړم خیر غواړم زه په کچکول کې تانه بل څه نه غواړم دا کچکول دا خپل دا ظرف چې دی دغه مظروف ته پاره کاریږي چې هغه مینه ده
د ازمون په خبره چې کچکول پښتو ولسی ادب ته ډیر څه ورکړي او په ګڼو سندرو لنډیو او سروکو کې یادونه شوی چې لا هم زمنګ د پښتو شعر یو مشهور کاریدونکی سیمبول دی
Thank you.
د پکتیا اوسیدونکو رضوان الله لرمل وایي چې په کوچنیوالی کې یو شمیر ملنګان لیدل چې کچکول په غاړه وو، مګر اوس ملنګان کچکول نه کاروي او کچکول کلمه یوازې په ادبیاتو کې کاریږي.
تر ډیره پورې دا یو 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 فولکلوریک اړخ لري او په ادبیاتو کې ډیره اشاره ورته شوې ده، هم په لنډیو کې ورته شوې چې وایي چې ملنګ ځه کچکول دی واخله او نه وخت کېږي موږ ور پورې کوونه. دا کچکول یوازې د دې لپاره نه و چې ملنګانې په غاړه کې واچي یو کور ته ورشي پیسې ورته ورکړي، حتی هغه پیغلې چې مینې وي خپل مین ته ویلې چې په کچکول کې زه تا ته مینه نه درکوم یا هم تا ته خپل وسن نه درکوم، نه ډیر په لنډیو کې هم دا ویل شوي، په ادبیاتو په شعرونو کې هم دا ورته ویل شوي دي. او فکر کوم چې دا د لومړي ځل لپاره په هندوستان کې له دې نه استفاده شوې ده. زیاتره وخت چې اوس هم شته، په کنکینې مې هم لیدلی و چې ملنګان به راتلل په غاړه کې به له کچکول سره یو ځای شنې او سرې تسبیح هم اچولې وي، ګلان به هم په غاړه کې پراته وي، یو رقم غږ به یې کوو د دروازې مخې ته چې ملنګ ته خیر راوړي، کچکول به هم د لرګي او تور رنګ ډیر ښایسته.
نوموړی وایي چې د ساینس او ټکنالوژۍ له پرمختګ سره فولکلوریک توکي هم کمیږي، نو همدا لامل دی چې اوس کچکول هم د پخوا په څیر استعمال نه لري. محمد عاطف فقیرزاده بیا کچکول یوازې د هغو فقیرانو ګاڼه ګڼي کوم چې له دنیوي چارو لاس په سر دي.
مخکې به کچکول ډیر و، موږ چې ماشومان وو بس ملنګ راغی کچکول ورسره دی، معمولا دا به چوبي و که څه ما څه پورې لاس ورته وړی نه دی کچکول ته، خو ملنګ به موږ هلته چې په غاړه بیا چوله وی ښه غټ ډنګ بیم په لاس و بس د خیر غوښتنه یې کوله. فکر کوم په دې کې دا معمولا هغو کسانو چې د دنیا نه د مادیاتو ته ډېر توقع نه درلودله او ډېر فقیرانه ژوند یې کوله کچکول په غاړه چوه. فکر کوم چې ادبیاتو کې بندي مفهوم راغلی چې د فقیر کچکول چې نه فقیر موږ خاوه یاستو بس په دې خاورو کې روان یاستو.
دی وایي چې کچکول په اوس وخت کې له منځه تللی، دا چې ولی هغه وایي
خو اوس چې زه کله ګورم کچکول خو ډېر کم وینم، نشته په ځینو لرو پردو کې زیارت کې کوم ملنګ وي هلته پروت وي هغه بورسوي دغه نه را په دې خو په غټو خارونو کې او په میتوګه افغانستان په اکثرو سیمو کې دلمنځ تلای دی او لمنځ به داسته لوي چې ذهنیتونه اوس بدل شول، شرایط بدل شوی دي، خلکو اغلی دا نظر د مسایلو په اړه بدل شوی دی، سم خلک دیندار دي افغانان په میتوګه دوه مسایلو ته ژمن دي او باوري خلک دي، خو بیا هم د کشکول داسې کومه دینی سبغه نه لري.
کچکول پلاس درته ولاړیم یا د خیر راکړه یا رخصت راکړه چې زما د ملنګي کچکول مات شي چې در په در دې ګرځوم تش دې راوړم.
درنو اوریدونکو، د اصیل افغانی او پښتني فرهنګ د ساتنې او پالنې په هیله موږ نننې خبرونه تمامو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، p.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4400 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ساسي بریا زموږ هیله ده.
پتا تم کام
خیر بٹولوما د پختو پت بساتم خپل کچکول بگر زوم نو خپل کچکول بگر زوما خپل رباب پتنګو خپل کچکول بگر زوما خپل رباب